Radio.
د سهار وبجې شو د ازادي رادیو خبرونو ته هر کله نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د چهارشنبه ورځ د 1393 هجری لمریز کال د لندې یا قوس د میاشتې 15 د 2014 میلادي کال د نومبر له 16 سره برابر ده. افغان ولسمشر بنندې سارک د غړو هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړې. په دې اړه له خپل خبریال سره تماس نیسو او له وروستي حاله به مو خبر کړو. دغه راز اوري چې امریکا به په 2015 کال کې له هغه څه زیات عسکر په افغانستان کې پرېږدي چې پلان کړی و. که چیرې د ناتو نور غړي په دې هیواد کې نوي ماموریت ته زیات عسکر ورنکړي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. پاسار که هم د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. یو امریکایي چارواکی وایي چې امریکا له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په نوي ماموریت کې د خپلو شریکانو د ژمنو په اړه څېړنه کوي. د ایران د اپوزیسیون وی پانی خبر ورکړی چې استناف محکمې په ایران کې د انټرنیټ یو فعال په مرګ محکوم کړی دی. د امریکا د میزوري ایالت د فرګسن ښار په واټونو کې د تېرې شپې له بلوا وروسته د امنیتي ځواکونو شمیر درې چنده زیات شوی دی. د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاری او د سازمان یا سارک غونډې ته به نن ولسمشر اشرف غنی وینا وکړي. د نیپال په مرکز کټمنډو کې به دغه سرمشري د سبا هم دوام وکړي. دا د سارک د غړو هیوادو اتلسمه غونډه ده. ویل کېږي چې د سارک په غونډه کې به په غړو هیوادو کې د برېښنا د تولید لپاره د انرژۍ د یوې شبکې پر جوړولو موافقه وشي. له راپورونو سره سم د دې شبکې د جوړېدو مسوده وار د مخه د سارک هیوادو د استازو له لورې چمتو شوې ده. د سارک په غونډه کې د افغانستان، هند، بنګلادیش، بوتان، مالدیف، پاکستان، سریلانکا او کوربه نیپال مشرانو ګډون کړی دی. یو امریکایي چارواکی وایي چې امریکا له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په نوي ماموریت کې د خپلو شریکانو د ژمنو په اړه څېړنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان جیفری رات کې په دې اړه وویل:
Now because of delays in the post-election
government لا انتخابات ورسره د افغانستان د نوي حکومت جوړیدل او امریکا او ناتو سره د تړونونو لاسلیک د دې سبب شو چې له 2014 میلادي کال وروسته د ځواکونو د جوړښت او تنظیم چارې څو میاشتې شاته وغورځيږي. خو متحده ایالات ډاډه دی چې د قاطی د ماموریت ځواکونه به چشمیر 9800 تنه دي د 2015 کال په لومړیو کې چمتو وي. لبلی خوازینی سرچینې وایي چې امریکا خای په نوي کال کې له هغه څه چې مخکې ټاکل شوی و زیات شمیر عسکر په افغانستان کې پرېږدي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. روسیه د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې وروستی برید وغنده او د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تېر ماښام په یوې اعلامیې کې وویل چې دا برید په هغه ورځ وشو چې د افغانستان ولسي جرګې د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون تصویب کړ. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ناتو او ایساف د افغانستان د امنیت په اړه تر حد ډېر خوشبینه دي، خو د پکتیکا له وروستي برید ښکاري چې ډېره خوشبیني په کار نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیواد پر ملکي کسانو برید غندي او پکتیکا د پیښې د ټپیانو د ژر درملنې هیله کوي او د پکتیکا د پیښې د ټپیانو د ژر درملنې هیله کوي. د ازبکستان ولسمشر وایي له افغانستان به د بهرنیو ځواکونو په ایستلو کې بیړه د دغه هیواد د ستونزو د هواري هڅې نورې هم پیچلې کړي. اسلام کریموف پرون د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایوف سره په استانه کې ولیدل او په ګډه اعلامیه کې د افغانستان پر حالاتو اندېښنه وښوده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان سوله او ثبات د منځنۍ آسیا د سولې او ثبات کلي ده. د ایران د اپوزیسیون وی پانی خبر ورکړی چې استناف محکمې په ایران کې د انټرنیټ یو فعال په مرګ محکوم کړی دی. د غسړی له دا سره سم د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی دی. له راپور سره سم سهیل عربي تیر کال د ایران سپه پاسداران په وزیرانو په فیسبوک کې د غیر اسلامي متن د خپرولو په تور ونیو. ویل کېږي چې دا پاڼه په بیلابیلو مستعارو نومونو فعاله وه. د سهیل عربي میرمن نسترن نعیمي وایي له چارواکو سره یوازې دا سند شته چې یوه کاپي لري او وایي چې دا د دې د میړه ده. نسترن وویل چې سهیل په آکاسي کې تخصص لري او کومې لیکنې چې په فیسبوک کې شوي دي دا نه دي. په وروستیو میاشتو کې په ایران کې د فیسبوک یو شمېر فعالان زندانی شوي دي. د امریکا د میزوري ایالت د فرګسن ښار په واټونو کې د تېرې شپې له بلوا وروسته د امنیتي ځواکونو شمیر درې چنده زیات شوی دی. په دې ښار کې قهرجن اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې یوه قضایي هیئت د پولیسو یوه سپین پوستې افسر ته د یوه تور پوستې تنکي ځوان د وژلو په قضیه کې برات ورکړ. د میزوري والی جی نیکسن وویل د ملي ګارډ څخه باندې 2200 پوځیان اوس په فرګسن ښار او شاوخوا سیمه او د سنت لویس په لمنو کې ځای په ځای شوي دي. اعتراض کوونکو د سټیشن بی د ورځې ناوخته وروسته له هغې لوټ او تالان ته مخه کړه چې یو قضایي هیئت وویل د مایکل براون د وژنې په قضیه کې په رسمي ډول د پولیسو د افسر ډارین ویلسن د تورنولو لپاره شواهد کافي نه وو. هغه په تېر اګست میاشت کې براون په ډزو وژلی و. پولیسو وویل په فرګسن ښار کې د شپې د بلواو په ترڅ کې شاوخوا لسو ودانیو ته اور اچول شوی او 16 تنه د غلا، غیر قانوني وسلې لرلو او غیر قانوني راټولېدو په ګډون د مختلفو مواردو په تور نیول شوی دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما دغه شخړې غندلې او ورانکاري جنایي عمل بللی دی. د سوریه فعالان وایي چې د دولت لوري د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې دغه هیواد په ختیځ کې لږ تر لږه 16 تنه وژل شوي دي چې 16 ملکیان دي. په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقونو میشته څارونکي ډله وایي چې د سه شنبې په ورځ په دې بمباریو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي هم دي چې د ځینو حالت یې نازک دی. د اسلامي دولت افراطي ډله د 2013 میلادي کال په پسرلي کې په سوریه کې پیدا شو او د سوریه په ختیځ کې ځینې ښارونه لاندې کړل. دا له 2011 میلادي کال را په دې خوا چې په سوریه کې انقلاب پیل شوی دی. د یوه ولایت د رقه ولایت لومړنی مرکز دی چې د مخالفانو په لاس کې دی. او فرانسې د اوکراین د بحران له امله روسیې ته د جنګي بیړۍ ورکول تر یو نامعلوم وخت ځنډولی دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې اوسنۍ وضعیت دې ته اجازه نه ورکوي چې د دو مسترال ډوله کښتیو لومړنۍ هغه د موسکو ته ورکړل شي. د روسیې دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې که فرانسه دغه کښتۍ ورنه کړي نو تاوان به ورکوي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم اوریدلی شي. ټاکل شوی ده چې په څو شیبو کې د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې د سارک یا د جنوبی آسیا د همکاریو د سازمان غونډه پیل شي. افغان ولسمشر هم په دې غونډه کې ګډون کړی او ټاکل شوی ده چې د غونډې ګډونوالو ته وینا وکړي. د ازادي راډیو له خبریاله به تازه معلومات ترلاسه کړو. د سارک غونډه به د افغانستان لپاره څه لاسته راوړنې ولري؟
دا دی یو تحصیل کوونکی غونډه ده. چار وخت په دغه پلمه خلک سره کینی او یو بل سره مناسبات راکی.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده. امریکا به په 2015 کال کې له هغه څخه زیات عسکر په افغانستان کې پریږدي چې پلان کړی و. که چیرې د ناتو نور غړي په دې هیواد کې نوي ماموریت ته زیات عسکر ورنه کړي، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز د ژوند رنګونو د پروګرامونو لړۍ یوه بله برخه درته خبرو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان یا سارک غونډې ته به نن ولسمشر اشرف غني وینا وکړي. له اشرف غني سره د ازادي راډیو خبریال هم کټمنډو ته تللی دی. د نیپال پلازمینې اسدالله لودین هم د شپې را سره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې آیا د سارک غونډه پیل شوې ده که نه؟
ډیره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. موږ دا شیبه د سارک د غونډې د جوړېدو ځای ته پنیک دی کېدو یو. ټاکل شوی یو ساعت مستنه د نیپال په وخت 9 بجې په شاوخوا کې دغه غونډه پیل شي. کومه اجنډا چې موږ ته راسپارل شوې ده، نن به د مالدیف حکومت په رسمي توګه د غونډې مشري د نیپال صدر اعظم ته سپاري او د نیپال صدر اعظم به د سارک د نننۍ غونډې مشري کوي. دغه راز ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی او دغه راز د سارک د غړو هیوادونو نور مشران د غونډې ته وینا وکړي. او ولسمشر اشرف غنی نن له غرمې وروسته د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره دوه اړخیزه ناسته لري. دغه راز د بنګلاديش له صدر اعظم او د بوتان له صدر اعظم سره هم ناسته لري. د سارک په نننۍ غونډه کې تر ډیره په اقتصادي مسایلو بحث کیږي، ترڅو څنګه وکولای شي د جنوبي آسیا هیوادونه تر خپل منځ اقتصادي راکړه ورکړه او سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کړي. او دغه امنیتي مسایل او سیاسي مسایل هم د دې غونډې په اجنډا کې شامل دي. نو هغه کومه اجنډا لمخه لومړی د سارک د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو موینان غونډې ته دي، بیا د بهرنیو چارو وزیران، او بیا د الفبا په ترتیب سره د سارک د غړو هیوادونو ولسمشران صدر اعظمان دی غونډه ته دي چې د سیستم لمخه لمړی کس به ولسمشر اشرف غنی وی چې نوم یې پالخ شروع کیږي دای به د غونډه ته نه وزي او خپل څوکۍ باندې بکینی او د ویناو اجندا هم همداسې ټاکل شوی چې د کوربا هیواد درسته به د الفبا په سیستم د آسیا د غړو د جنوبي آسیا د غړو هیوادونو مشران خبرې کوي چې په هغه کې هم د ولسمشر اشرف غنی خبرې لومړی دي نو تر اوسه خبرې نه دي شوی.
لودین سر
خبرې کیږي موږ مهرباني
دا د ولسمشر په توګه د اشرف غنی لومړی په نړیوال سازمان کې په نړیواله غونډه کې لومړی ګډون دی. د پرون کتمندو ته رسیدلې پرون هم د یو شمېر چارواکو سره کتلې دي. د اشرف غنی حضور په دغه غونډه کې څه ډول یو تصویر ورکوي؟ آیا لدنه ښه پذیرایي شوې ده او آیا په دې غونډې د ګډونوالو په منځ کې پاملرنه د تاسو ډیره ده که څنګه؟
بله، کومه چې چې د سر د غونډې له نومه معلومه ده، په دې غونډه کې تدیره په اقتصادي مسایلو بحث کیږي. پرون چې د هند په اړه یو ګردی میز جوړ شوی و، هلته د سیمې د هیوادونو د اقتصاد په اړه خبرې کېدې. هلته د ولسمشر اشرف غنی مشورتي خبرو ته ډېر مشورتي خبرو تود هرکلی وشو. هلته دای داسې معرفي شو چې ولسمشر اشرف غنی چې اوس د افغانستان ولسمشر دی، له دې وړاندې د مالی وزیر پاتې شوی دی او د اقتصاد په برخه کې نه هېرېدونکي کارونه کړي. نو دوی د ولسمشر اشرف غنی مشورتي خبرو ته د اقتصاد په برخه کې ډېر غوږ و. اشرف غنی چې د جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې خبرې کولې، نو دوی په ډېر ښه انداز ورته غوږ نیولی و. ولسمشر اشرف غنی چې ځینې سپارښتنې وکړې د جنوبي آسیا هیوادونو ته، هغه هم ډېره جالبه وې. وویل چې باید د جنوبي آسیا هیوادونه تر خپل منځه راکړه ورکړه پیاوړي کړي، او دغه راز وویل چې افغانستان کولای شي د جنوبي آسیا د هیوادونو او دغه راز د مرکزي آسیا د هیوادونو ترمنځ د ارتباط یو پل وګرځي. نو هرکلی ډېر شدید و.
بله لودین صاحب، سامونی ولید لکه چې تاسو هم د غونډې ته روان یاست او لکه چې ځای هم ډېر لري ده. حتماً اسدالله لودین، لتاسو نه مننه. لکتمندو د نیپال پلازمېنې کتمندو نه د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین را سره و چې د سارک د سرمشریزه به په څو شېبو کې امپایل شي. افغان ولسمشر هم په دې سرمشریزه کې ګډون کړی دی. د څارونکو په وینا د سارک یا د جنوبي آسیا د همکاریو سازمان چې له تاسیس راهیسې یو غیر فعال سازمان دی، سګنې سرمشریزه به هم تر ډیره ویل کېږي د هند او پاکستان د اختلافاتو تر سیوري لاندې وي. دا چې په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب څومره د دې هیواد په ګټه دی، دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو د څانګې له مشر ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې. هغه راته وویل
دا صحیح ده چې ډېر فعال سازمان نه ده، ځکه چې هغه هیوادونه چې سره یوځای شوي دي دوی ډېر مهم اختلافات لري. مثلا د هند او د پاکستان ترمنځ دا لانجه چې موجوده ده، هر وخت ډېر منطقوي مواسات د هغه د جګړې تر اغېزه لاندې راځي، د هغوی د اختلافاتو تر اغېزه لاندې. په هر صورت سارک ځینې ګامونه هم پورته کړي دي. دا دوه برخه لري، یو سیاسي برخه ده چې اوس ښاغلی ولسمشر د افغانستان په غونډه کې ګډون کوي، بل اقتصادي اړخ لري چې دا د چیرمنان د اتاقونو د هر هیواد دغه هیوادونو سره یوځای کیږي، او دوی هلته بیا یو بل شی یو جوړښت لري په نوم د اگزیکټیو کمیټې یا اجرایوي کمیټه، او بل اسمبلی عمومي لري چې په کال کې یو غشت غونډه کوي. زما له نظره دا ګټور دي، خو ډېر سوکه پر مخ.
حافظ صاحب، تاسو هم دا منئ چې دا یو غیر فعال سازمان دی، د افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون به د افغانستان لپاره څه ګټه ولري، یا په بل معنا افغانستان به له دغې غونډې څه لاسته راوړنه ولري؟
ښه، دغسې هم نه دی چې بالکل بې ګټه ده. اول دا چې دوی سره مشته کېږي، یو ځای سره کښېني، سره خبرې اتل کوي. خپل حدود که د توافقاتو حدود نشته ناولی، مثال په توګه اوس د افغانستان ولسمشر مخکې ته بیا څخه چې دیلی ته لاړ شي، هملته کتمندو کې د موتی سره صدراعظم د هندوستان سره غږیږي. دا د سر د مسایلو څخه بغیر یو مسله دی چې د افغانستان او د هندوستان ترمنځ مسله ده، په چوکات د سر کې نه راځي. دا سر تقریبا یو فسیلیټر دی، یو تسهیل کوونکی غونډه ده چار وخت په دغه پلمه خلک سره کینی او یو بل سره مناسبات هغه کی. نو لنیک مرغه ز تاسو ته دا ویل غواړم چې ځکه چې د داوالې ابتدا سره چې دا افغانستان بشپړ غړیتوب د سر ترلاسه کړ تر اوسه پورې ډېر پرمختګ شوی دی. مثال په توګه د هند او پاکستان ترمنځ دوی تجارت تقریبا 1 میلیارد ډالر شاوخوا رسیدلی دی. مخکې د دوی تجارت 300 میلیون ډالر و. ځینې اختلافات د دوی د خصوصي سکتور له لارې حل فصل کی. د خصوصي سکتور فشار پر هندوستان باندې، خصوصي سکتور فشار د پاکستان په سیاسونو باندې، همدارنګه زموږ فشار پر زموږ په دولت باندې د سبب ګرځي چې د یو منطقوي ګډ همکاري یا انټیګریشن یا همکاري همګرایي لپاره موږ وځو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر آزرخش حافظي و چې د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان یا سارک د سازمان او دغه راز چې افغانستان د په دغه سازمان کې د خپل غړیتوب څخه ګټه ترلاسه کوي په دې اړه له موږ سره نظر شریکو. یو ځل بیا په مخکې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ته د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان یا سارک غونډه په څو شیبو کې پیل شوه. افغان ولسمشر به هم د دې غونډې دوهم ګډونوال وي چې د غونډې ته وینا کوي. یو امریکایي چارواکی وایي چې امریکا له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په نوي ماموریت کې د خپلو شریکانو د ژمنو په اړه څېړنه کوي. له بلې خوا ځینې سرچینې وایي چې امریکا ښایي په نوي کال کې هغه څه چې مخکې ټاکل شوی و زیات شمېر عسکر په افغانستان کې پرېږدي. روسي د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې ورستۍ برید وغانده او د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګند کړه. د ازبکستان ولسمشر وایي له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو په ایستلو کې بیړه د دغه هیواد د ستونزو د هواري هڅې نور هم پیچلې کړي. د ایران د اپوزیسیون ویب پاڼې خبر ورکوي چې استناف محکمې په ایران کې د انټرنیټ یو فعال په مرګ محکوم کړی دی. دغه سړي له ادا سره سم د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی دی. د امریکا د میزوري ایالت د فرګسن ښار په واټونو کې د تېرې شپې له بلوا وروسته د امنیتي ځواکونو شمیر درې چنده زیات شوی دی. په دې ښار کې قهرجن اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې یوه قضایي هیئت د پولیسو یو سپین پوست افسر ته د یوه تور پوست تنکي ځوان د وژلو په قضیه کې برات ورکړ. د سوریې فعالان وایي چې د دولت له لوري د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې لږ تر لږه 160 تنه وژل شوي دي چې شپږ دېرش ملکیان دي. او فرانسې د اوکران د بحران له امله روسیې ته د جنگي بیړۍ ورکول تر یو نامعلوم وخته ځنډولې دي. د سهار وو بجې او اتلس دقیقې دي او اوس به هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. جانقالو کوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي او غټه کې اوروي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د پکتیکا ولایت په یحیاخیل ولسوالۍ کې د یکشنبې د ورځې ځانوژونکي خونړۍ حملې په اړه مضمونونه لیکلي دي. نیویورک ټایمز رسپانی پروستوی غن کې د خپل خبريال پر راپور چې سیمه ته د اجرایی رئیس خاغلی عبدالله د سفر جزئیات پکې خبره شوې یو مضمون خپور کړي او په یو برخه کې راغلي. په داسې حال کې چې افغانان د یحیی خیل او د یو شپې ته قربانیانو په ویر غمجن دي، دوی نه یوازې په وسلوالو په غوسه دي بلکې له حکومت نه هم خپه دي چې د وسلوالو پر ضد د دوی د مقاومت په جریان کې ورسره لازم مرسته نه ده کړې. د نیویورک ټایمز خبريال براین ډینټن لیکي کله چې اجرایی رئیس خاغلی عبدالله په یو مسجد کې د قربانیانو خپلوانو او کورنیو سره خواخوږي څرګندوله، یو کلیوال په خپلو خبرو کې ویل د یحیی خیل خلک په یوازې ځان د وسلوالو طالبانو پر ضد پاسېدلی و خو حکومت د دوی د دې عمل په مقابل کې هیڅ هم نه دی کړی. یو بل سړی ویل که حکومت ورسره مرسته وکړي او کنه د یحیی خیل اوسیدونکي به له دښمن سره مقابلې ته دوام ورکړي. دغه سړی د خبرو په دوام د خبرداري په ډول ویل که چیرې حکومت له دوی سره مرسته ونه کړي دوی به ورسره هغه عمل وکړي چې د طالبانو پر وړاندې کوي. ورسپانه دي کې خاغلی عبدالله دغه سړي په ځواب کې ویل هیله من ده چې خبره به تر دې سرحده نه رسیږي، موږ باید په ګډه کار وکړو او دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی. ورسپانه زیاتوي اجرایی رئیس د سیمې خلکو ته وعده ورکړه چې د سیمه ایزو پولیسو شمیر به ورزیات کړي. د نیویورک ټایمز خبریال لیکي د یحیی خیل یو اوسیدونکي محمد ضیا ویل درې کاله وړاندې خلکو طالبان له دې سیمې څخه وشړل او دا ځکه چې هغوی به خلک وژل او شکنجه کول به یې. ورسپانه زیاتوي د یحیی خیل اوسیدونکو درې کاله وړاندې پریکړه کړې وه هر څوک که په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره همکاري او مرسته وکړي کور به یې سوځول کېږي او کورنۍ به یې له سیمې شړل کېږي. نیویورک ټایمز وړاندې لیکي زیات ګمان کېږي چې د یکشنبې د ورځې حمله وسلوالو طالبانو له خلکو څخه د غچ په مقصد کړې وي. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورسپانه هم یحیی خیل ولسوالۍ ته د ملي وحدت حکومت د اجرایی رئیس د سفر او د خلکو د ستونزو په اړه مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي خاغلی عبدالله د سیمې د خلکو غوښتنې واورېدې. یو سپینګری ورته وویل په تیرو لسو کلونو کې دلته یوازې مسجدونه رنګ شوي او نور کوم کار نه دی شوی. وال سټریټ جورنال رسپانه یحیی خیلو ته د ښاغلي عبدالله عبدالله سفر او د افغانستان د هوایي ځواک ستونزو ته په اشاره لیکي. یو هلیکوپټر چې ژورنالستانو پکې سفر کاوه او له کابل نه د یحیی خیلو پر لور روان و، د لارې په اوږدو کې د پکتیکا ولایت په ګاونډ کې یوې پوځي اډه کې عاجله ناسته وکړه او تیل یې مخ په خلاصېدو و.
ازادي راډیو اوري امریکایي چارواکو لویدیز واژانسونو ته ویلي دي چې امریکا به په افغانستان کې راتلونکي میلادي کال د خپلو پوځیانو شمیر تر هغه څه زیات کړي چې مخکې ژمنه کړې وه. په ورته وخت کې امریکا ویلي دي که چیرته په 2015 میلادي کال کې افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال مرستو ته اړتیا وه، امریکایي پوځیان به یې مرسته وکړي. مخکې واشنگټن ویلي وو چې د روان میلادي کال تر پایه به پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسیږي او یوازې د مشکوکو تروریستانو پر ضد به کله ناکله ځانګړي هدفونه په نښه کوي. د موضوع تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې راتلونکی کال د خپلو پاتې دونکو پوځیانو شمیر تر هغه زیات کړي چې مخکې ویلي وو. رویټرز اژانس د درو امریکایي سرچینو په وینا راپور ورکوي چې له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته چې کومه خلا رامنځته کیږي، د هغې د ډکولو لپاره امریکا دا اقدام کوي. یوې سرچینې ویلي دي چې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو پر شمیر موافقه شوې ده، خو اوس واشنگټن غواړي چې 300 نور پوځیان هم په افغانستان کې پرېږدي. همدغه منبع زیاتوي که چیرته امریکا داسې ونه کړي نو په افغانستان کې به خپلې اډې له لاسه ورکړي. د امریکا له ژمنې سره سم د حل لاره دا ده چې نور ملتونه چې مخکې ژمنې کړې وي خپلې ژمنې پر ځای کړي، او که داسې نشي نو واشنگټن به تر زرو پورې نور پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. دغه شمیره درې سره سرچینو رویټرز اژانس تایید کړې ده، خو ویلي دي چې لا هم د شمیر پر سر بحثونه روان دي او دا له دې سره ارتباط لري چې نور هیوادونه خپلې ژمنې څومره ترسره کوي. دغه امریکایي سرچینو چې له معرفي کولو یې ډډه کوله وویل دغه اضافي پوځان به د افغان ځواکونو مرسته کوي، هغوی به روزي او سلام مشورې به ورکوي. ټاکل شوی دی چې په څه باندې یوې میاشتې کې د نړیوالو پوځانو محارب ماموریت چې د القاعده او طالبانو پر ضد پیل شوی و وروسته له 14 کلونو په افغانستان کې پای ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر د می په میاشت کې اعلان کړی و چې د روان میلادي کال تر اخیره به د امریکایي پوځیانو شمیر په افغانستان کې 9800 تنو ته راکم شي. بیا به د دغو سرتیرو نیمایي په 2015 کال کې له افغانستان ووسی، او د 2016 کال تر اخیره به یوازې دومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې وي چې د دوی د سفارت ساتنه کوي. په افغانستان کې په 2015 کال کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو خبره وروسته تر دې خبرې شي چې د تیرې اونۍ په وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپلو پوځیانو ته اجازه ورکړې ده چې په 2015 کال کې هم په افغانستان کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې امریکا ویلي وو چې پوځي ماموریت به د روان کال تر پای پورې دوام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره دغه راز لوی خارونو کې د اف ام پسل شرایط په چپ هم اوریدل شي. د ازادي راډیو د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. پته مو ده azadiradio.com. پاکستاني چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د زغدریزو پر ضد د وروستیو هوایي عملیاتو په ترڅ کې د حقاني شبکې د یو شمېر مشکوکو غړو په ګډون په لسګونو سختریزو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. د حقاني شبکې د پکتیکا د وروستۍ خونړۍ حملې په ګډون په افغانستان کې د زیات شمېر بریدونو مسؤوله ګڼل کېږي. رضوان مراد په دې اړه وبخیل پېښور د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پوځي مقامات رسنیو ته ویلي چې د هیواد جنگي جټلو تکو د سه شنبه پورځ افغان پولیسو د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د میشتو سختریزو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لک تر لګه شل وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دوی همداراز وایي چې په دغو بریدونو کې د پاکستاني طالبانو په ګډون ځینې بهرني وسلوال هم وژلي او د هغوی ډېری مرکزونه یې هم له منځه وړي دي. افغان پولیسو نږدې په شمالي وزیرستان کې دا بریدونه تر هغې وروسته شوي چې د یکشنبې په ورځ د افغان ولایت پکتیکا په یحیی خیلو کې د والیبال د لوبې پر مهال یو ځانمرګي برید تر 500 زیات ملکي کسان وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي وو. که څه هم د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو افغان دولت وایي چې دا برید حقاني شبکې کړی دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې افغان پولي تصیر ما د شمالي وزیرستان په ډوګه مداخل سیمه کې د پاکستاني جنگي جټ الوتکو د هوایي بریدونو په وژل شو کې د حافظ ګل بهادر ډلې پر وسلوالو سربیره د حقاني شبکې د یو ځایي قومندان په ګډون د ډې ډلې وو وسلوال هم شامل دي. پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون له 15 نیټې راهیسې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. دوی دا کوي چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه 1200 وسلوال وژلي او د دې سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات په شمالي وزیرستان کې په پیل کړو عملیاتو کې د پراخو بریاو دا کوي، خو د دې هیواد د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي د پوځي دا ته اشاره وایي چې د دوی د عملیاتو بریالیتوب هغه مهال څرګند شي چې د شمالي وزیرستان به کور شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. دا یادونه ورده چې خپلواک او ځایي سرچینو هم د دوی دغه د پخلی نه دی کړی، ځکه چې دوی سیمې ته خبریاله نور پرېږدي.
و امریدل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د هیواد د پوز لخوا د ورستیو هوایي عملیاتو په ترڅ کې چارواکو ویلي چې د حقانی شبکې د یو شمېر مشکوکو غړو په ګډون وسلوالو ته څو تنه وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې پرون وویل پاکستان د نور د افغانستان په وړاندې مرموزه جګړه پای ته ورسوي. دغه جرګې غړو په عمومي غونډه کې پاکستان ته ګوته ونیوله چې د پکتیکا په پیښه کې لاس لري. دوی دغه راز وویل چې پاکستان د افغانستان په وړاندې په صادقانه چلند نه کوي. په دې اړه زموږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. او اوس هم د ازادي رادیو د ژوند رنگونو د پروګرامونو د لړۍ و بل برخه خبرېدو ته چمتو ده.
د ژوند رنگونه
اوردونکو زم دا محل سریچو کې امادي کابل سریچو کې چې د پامیر سینما خواته زی، نو چپ لاسته پومبای دغه لوچ خرڅیږي او خیل لاسته زیاتره دغه د رختونو دکانونه دي. زه دلته د رختونو یو دکان ته راغلی یم، دغه ماما سره باول وغږی. ماما نوم دي چې ده؟
ما نوم اجزربت.
ها اجي صاحب، څومره موده کیږي دغه کاروبار کوي او رختونه پلوري؟
د ما 22 کال کېږي چې دا کسب ده.
هم دلته افغانستان کې کابل ځای
ته افغانستان پنځه کاله مې لوګر کې کړی وو، باقي مانده دلته کابل کې ما.
زیاتره کوم ډولونه رختونه لري؟ زیاتره خو ماته چې کوم ښکاری ډیر داسې رنگینه غوندې دي او چې د ښځو لپاره دي ډیر داسې روښانه رنگونه دي، د نارینه وو لپاره ولې کم لري؟
ولا اوس خو داسې ده ته زیاتره د اطراف خلک مکته راځي، زیاتره دغه نارینه وو په حساب درشي او د شای زیاتې او د زنانه وو په حساب باندې د کمیسونه او د شای زیاتې بیا مکته زیاتره د اطراف خلک راځي، ځکه دا چوک د کابل مرکز ده. یا مرکز کې دی ولایت ټول مکمل خلک هم دلته راځي، نو دیغه په حساب باندې موږ هغه صغیر اوړو چې د مطابق دی خلکو ول شي هغه شی راوړو.
نارینه بیا ډیر اخلي تر نه کخځي؟
نه، د زنانه او پروس نسبت د نارینه په حساب دوه چنده او درې چنده زیاته. نارینه کم نه، نارینه یو د اختر او بل اختر په حساب باندې، او د زنانه په حساب د ودو د شیرین خوري او د دې په حساب باندې ډیر زیات پروس کیږي.
او ماته هم د سیخاري زیاتره د بخملونه دي چې پرختيام په اطرافو کې ډیر اغستل کیږي. اوس دا ماده مخامخ چې د ستاره ور باندې لګیدلې دي او ډیر داسې په زرتار باندې جوړ شوی رختونه دي. کم ځای نه راوړي دغه رختونه؟
دا زیاتره د چین نه راوړو او کم کمال به د ایران نه راوړي. کوم تجارت ایران راوړي به لوګي نه موږ اخلو. او
دغه اطرافي رختونه چې تاسو ول چې اطراف خلک ډیر خوخی دغه اوس هم ستاره رواج او څه کم شوی، خو ستاره ور باندې لګیدلې دغه رختونه کم ځای نه راوړي.
دا ټول د چین نه پرمشت دي جنم خپل ورکو بیا غلطه جوړو په چین نه راوړو. زیاتره اوس په دې کې پسلو کې 90% مال د چین خرڅيږي، نور د 10% د کوریا مال له پاکستان یې مردانه ده. پاکستان خو ځبې په بغیر د مردانې نورې ځنانه حساب کې چین سره نو څو خوخي.
یو مشتری در ترازی سودا در ناخلي، د ځینو سوداګر غوندي د ځینو دکاندارانو غوندي، خو هغه دغه یا چالاکی نور سره کوي چې قیمت ور باندې وپلو.
نه نه، د دکانداري دی یو ورځ خبره نه لاونه څوک دی یو ورځ خبر ورته کوي کنه. کنن دی چا سره ښه اخلاق خلک د پیسو تم نه ګوري، سړی اخلاق ته ګوري. نه ایو 50 روپے انصافو ان شاء الله بیا ټول دنیا د سړی د خلاص د دکاندار
څنګه کاروبار دی خدای
الحمدلله دی خدای به خیر راځي ډیر تر راځي ډیر تر راځي الله دې موږ راځي سي په خپل کار او کسب کې ډیر خوشاله
نو خدای دې هم دسي خوشاله لره مننه
دوستان سره تاسو ټول سره
داود جن رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور رسیدا زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خلاص دې را رسره